درانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې شوې. زه اسمت ساروانیم، د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وایي د بودیجې د کموالي له کبله به په افغانستان کې 2,80,000 سیمه ییز یا کلیوالي ټولګي بند شي. اوچا نن په یو ټویټ کې ښلې د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشټوالی به سبب شي چې د روان 2023 د اکتوبر تر پایه 2,80,000 کلیوالي ټولګي بند شي. د اوچا پر اساس له دې کبله به یو کوش پوش پته زره 240 زده کوونکې ماشومان چې په سلو کې 250 جونی دي لز دکرو پاتې شي. د افغانستان د اسایه ملي ادارې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د الکترونیکی تذکرې لپاره بای وټاکلې. د دې ادارې د هغې خبر پاڼې پر اساس چې پرون ناوخته خبره کړه، په مرکزونو کې د الکترونیکی تذکرې بای 1500 افغانۍ او په آسان خدمت اداره کې 200 افغانۍ ده. د افغانستان د جمهوری حکومت په محل د الکترونیکی تذکرې بای 100 افغانۍ و خود طالبانو له وخت رسیدو وروسته 300 افغانۍ ته پورته شو او اوس 200 نور هم پرې زیاتې شوې دي. د طالبانو حکومت د تذکرو د بای د لوړېدو دلیل نه څرګند کړي. د طالبانو حکومت په وروستیو کې وویل چې د الکترونیکی تذکرو د ویش مرکزونه زیات کړي او هڅه کوي چې نور هم زیات کړي. په کابل کې د ایران سفارت په مزار شریف ښار کې د ایران پر کنسولګری د 25 کال پخوانی حمله په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. دغه سفارت نن پر ټویټر لیکلی چې د دې پیښې کالیزه د هغې پر تعقیب ټینګار کوي. تر اوسه پورې طالب چارواکو په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. 25 کال پخوا د طالب ځواکونو له لوري د مزار شریف ښار له نیولو سره سم په دغه ښار کې د ایران پر کنسولګری حمله وشوه او د دې کنسولګری 8 ډیپلوماتان او یو ایرانی خبری و بشل شول. طالبانو همغه محل په دې برید کې لاس لرل رد کړي وو، خو ایران طالبان په برید کې په لاس لرلو تورن کړل او نږدې وو چې د دې پیښې پر سر د ایران او طالبانو ترمنځ جګړه ونښلي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله به د کانټیننټل سیالیو په دوام کې نن د موزمبیق له لوبډلې سره مخامخ شي. د تایلند په بینکاک کې به دا مسابقه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2:30 بجې پیل شي. پرون د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې خپل لومړۍ مسابقه له چک جمهوریت سره 4-4 مساوي کړه. د فوتسال کانټیننټل لوبلړۍ د اګست له 8 د همدې میاشتې تر 14 پورې دوام کوي. د لوبلړۍ ته افغانستان وروسته له هغه غوره شو چې د منځنۍ آسیا په سیال وی کې دوهم ځای خپل کړ. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې دغه ایالت په بیلو بیلو سیمو کې د وسلوالو سختدریزو په بریدونو کې د څلورو امنیتي ځواکونو په ګډون وتنه وژل شوې دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا په ټانک کې د وسلوالو په برید کې درې ملکیان او په شمالي وزیرستان کې د تروریستي ضد ادارې یو پولیس ساتونکی وژل شوې دي. له دې چلا په کراچۍ ښار کې د پوسټ یو سرتیری او د بلوچستان ایالت په موساخیل سیمه کې د ملیشا ځواک دوه سرتیری وژل شوې دي. په پاکستان کې د ناامنۍ له زیاتېدو وروسته د دغه هیواد چارواکو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې له خپلې خاورې څخه د وسلوالو سختدریزو د وراوښتو مخه ونیسي، خو طالبان دا تور ردوي او وایي چې د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرپرست ویکتوریا نولان د نایجر له پوځي مشرانو سره کتلې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نولان د اګست په 8 د نایجر په مرکز نیامی کې د دغه هیواد له پوځي مشرانو سره 2 ساعته ملاقات کړی دی. نولان له نیامی د رواني دو په محل ویلي خبري ډېر ښکارو په وینای سخت وخت کې تر سره شوې. په نیامی کې له پوځي مشرانو سره لید کاته د کودتا له مشرانو سره د امریکا لوبلنۍ تماس بلل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې په نایجر کې د اساسي قانون نظم ټینګ شي. په دغه هیواد کې پوځیانو له دوو اونیو راهیسې له کودتا وروسته واک په لاس کې اخیستی دی.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه
سلامونه ستړي مشه تاسې مخک د ازادي رادیو نوري د اسما حق پروګرام دی. ز فرید سیال پکې د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانيو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا کړی دا چې اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت ښه بشري حقونه رعایتیږي او په دې هیواد کې د بشري حقونو د رعایتولو لپاره ډېر اقدامات شوي دي چې څوک نشي کولای ورنه سرغړونه وکړي. نوموړي د الجزیرې تلویزیوني شبکې سره په خپله تازه مرکه کې چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د شنبې په ورځ نه وخته په خپل ټویټر خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې خپل سري زندانونه نشته او د محکمې له پرېکړې پرته هیڅوک نه مجازات کیږي. امیر خان متقی دغه شان ادعا وکړه چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او هیڅوک نشي کولی چې دوی انسان ته په نکاح او یا د میراث له حق څخه بې برخې کړي. نوموړي په دغې مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري حقونه له هر وخت څخه په ښه حالت کې دي. اوس په افغانستان کې څوک کوم کس نه حق نشي نیولی، بندیخانو ته یې نشي اچولی، پرته له محاکمو څوک فیصله نشي کولی، هر چا ته خپل حق رسیږي، هر څوک محفوظ دي. البته دا د امیر خان متقی خبرې وی او په د خبرو په برخه کې ویلي دي چې د دوی د امیر د فرمان په اساس باندې چاغې صدر کړی دي، څوک د ښځو حق نشي ځای کولی، خلک په زور ښځې نشي په نکاح کولی، ښځې نه څوک د میراث حق هم نشي اخیستلی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ د زده کړو او کار د حق په ګډون له خپلو ډیرو نور حقونو هم بې برخې شوي دي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. د ښځو د حقونو فعالانې وږمه سادات او روبینه همدرد سره په خبرونه کې دي. تاسې دواړه قدرمنې ستړي مشي په خیر اغلی. اغلی سادات که په پیل کې تاسې ته راشو، د اغلی د خغلی متقید خبرو یو برخه ما دلته یادونه وکړه، تاسو هم کېدئ شي د دې د خبرې اوریدلې وي. څومره د خغلی متقید خبرې په افغانستان کې د شته واقعیت سره ساسي پان باندې سمون لري؟
سلامونه سر کې سلامونه تاسو محترم او اوریدونکو ته. زما په اند فکر کوم چې دغه څه چې طالبان وایي دغه ټول د بشري حقونو پر ضد دی. البته هغه حقونه چې دوی ښځو ته ورکړي دغه حقونه د دوی په نظر د ښځو حقونه دي. یعنی د یو ښځې حق د ستاسو په نظر یا د ټول دنیا په نظر سره دی ته دوی نه ګوري. د دوی په نظر څه حق چې دوی غواړي هغه حق صرف د واده کولو حق یا د مثلا د دې دا حق چې هغوی په کور کې کینی دغه حق دی، مګر دا حق نه دی. ښځې د ازادي حق لري، په اجتماع کې د کار کولو حق لري. فکر وکړئ همدا اوس دوی په زرهاو ښځو یې بیکاره کړله. هغه ښځې چې د کور نانوار وو هغوی خپل هغه یتیم اولادونو ته د ډوډۍ پیدا کولو یوازنی کس و. نو کله چې دوی هغوی باندې ډوډۍ بندوي یا مثلا هغوی باندې کار بندوي، او بل دا چې شرعي حق چې د تعلیم دی هغه حق د ښځو د نجونو نه دوی اخیستی او هغه پرې بند کړی، نو کوم حق ته دوی بشري حق وایي؟ په دې زه پوه نه شم. نو اصلا هغه حقونه چې ښځو ته باید ورکړل شي د هغې حقونو نه تر بل هر وخت دوی تر پښو لاندې کړي هغه حقونه، او د ښځو لپاره اصلا دوی حق نه دي ورکړی په افغانستان.
اخلي سادات کدام راته وایي توپیرونه څه دي؟ ولی طالبان یوازې د ښځو د حقونو په برخه کې داسې فکر کوي چې د واده حق او د میراث حق د ښځې حق ده، او زده کړه یا کار کول لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې اوس زده کړې نشته، کار نشته، او دغه برخه کې اوس ښځې فعاله نه دي. د فرمانونو په اساس باندې ښځې په دغې برخه کې کاملا محرومې دي. ولې توپیر دلته د طالبانو او د نورې نړۍ د نظر ترمنس د بشري حقونو یا د ښځو د حقونو په برخه کې؟
متاسفانه دغه میراث حق او دا د واده کولو انتخاب او یا هم په د واده کولو په برخه کې هم دوی هغه حقونه هم نه دي ورکړي. دوی دا څه چې وایي هغه عملا د دوی عمل نه دي. متاسفانه تاسو ګورئ چې په زرهاو نجونو په ډېر کم سن کې هم دا اوس هم واده کیږي. ځکه چې خلک د دینه دار لري چې دا سنشي چې کوم طالب راشي او زما لور باندې داوا وکړي. نو البته یواز دا نه ده چې مثلا کې یو جنۍ په بدو کې ورکول کیږي او یا هم ولور په اخستل کیږي. دغه ټول مسائل دي چې دوی په غور نه کوي، فقط په دغه باندې دوی غور کوي چې ویلا د نجونو واده کول دا د دوی حق دی. نو یا میراث اخستل د دوی حق دی. میراث کوم خزه ته تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه میراث ورکړل شوی چې دوی دا وایي چې موږ د اقل دا حقونه هغوی ته ورکړي، او دا د هغوی حق دی. مخکې هم دوی ته ورکړل کېدو، اوس هم زه فکر نه کوم چې ورکړل شي، خو که دوی وایي چې موږ دغه حقونه هغوی ته ورکوو نو دا یوازې دا د ښځو حق نه دي. د ښځې حق ازادي بیان دی، د ښځې حق د کار کولو حق دی، د ښځې حق شرعي حق دی، د تعلیم او تحصیل حق دی. نو کله چې تاسو دا ټول حقونه د دوی نه اخلي، تر څنګ دغه صرف په ژبه باندې چې تاسو وایي چې دا حق مو ورته ورکو، په دې باندې دنیا پوهیږي، په دې باندې ټول خلک پوهیږي. که دوی هر څه دا دوی د دوی اصلا خبره نه مني، کیږي هم دا اوس دوی په قطر کې دغه خبرې کړي. نو په قطر کې دوی آیا په هماغه مملکت کې هماغه دغه د خزه دغه مملکت خزه ته دی ادا اقل یو ځل کتلی چې دلته په دې مملکت کې د دې خزه څه حقونه لري، او آیا هغه مملکت سره دوی خپل سیالي برابر کړی چې دوی هلته ځي او وایي چې موږ د خزه ټول حقونه هغوی ته ورکړل شوي ورکړي او د خزه حقونه خوندي دي په افغانستان کې.
استاس پان باندې طالب چارواکي ولې دغه ډول څرګندونه کوي سربېره پر دې چې تاسیاتونه وکړه کاغی هیواد کې چې دوی هم دا خبرې کوي هلته میرمن شته کار کوي، هغوی د کار کول اجازه لري. بیا هم استاس پان باندې سربېره پر دې چې کېدې چې دوی په دې مسله باندې پوي وي چې هغه هیواد ته ځي هلته میرمن د کار کول اجازه لري، بیا هم دغه ډول څرګندونه کوي، دوی په څه نظر دي چې خلک په دغه مسایلو نه پوهیږي یا که دوی ډیر پوهیږي؟
دوی فکر کوي چې خلک به نه پوهیږي. دوی به فکر کوي چې خلک به نه پوهیږي، اما خلک پوهیږي. دوی په دې فکر کوي چې دوی ځان ته برات ورکړي په خبرو کې، ځان ته برات ورکړي په مطبوعاتو کې. دوی خبرې وکړي په مطبوعاتو کې، یو څوک ښځه ته چادري واغوندي او هغوی ته وایي تاسو غږ وکړئ چې موږ د دې حکومت ناراضي یاستو، مګر تاسو دنیا ته وګورئ، تاسو هغه ښځو ته وګورئ چې په زرهاو ښځو په کیسو وځي او ستاسو پر ضد شعارونه ورکوي. اغه ته تاسو دوی باید وګوري، مګر متاسفانه دوی هغه ته نه ګوري. د دوی فقط مقصد دا دی چې یعنی نړۍ دوی په رسمیت پیژني. فقط دوی همدې ته په تمه ده چې نړۍ دوی په رسمیت پیژني، مګر خوشبختانه چې تر اوسه پورې هیڅ کوم مملکت دوی په رسمیت نه دی پیژندلې او هیڅ کله به هم نه پیژني. او تر په ټول مملکتونو کې تاسو وګورئ خځې خپل د حقونو په خاطر ودرېږي، او هغوی په افغانستان کې هم چنان خځې دي چې تظاهرات کوي، او که په بهر کې هم خځې تظاهرات کوي، البته د افغانستان د خځو په خاطر تظاهرات کوي، خپل غږونه جوړوي تر څو د هغوی حق او حقوق ورته شي. نو دنیا خو ګوري دا ټول.
نه
دا هر ضروري چې فقط یو نفر یا یو ګرو یا یو ډله شوی، او پوره د دنیا خلک او د دنیا په ټول دنیا کې چې افغانان اوسېږي هغوی شوی.
نه
همدا غدي چې هغوی غواړي چې په رسمیت پیژندل شي، او حقیقت دا دی چې دا دوه کاله شو چې هغوی تر اوسه پورې په رسمیت پیژندل شوي نه دي.
په دې موضوع به وروسته هم خبرې وکړو چې د ښځو د حقونو ورکول او په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه او ښځو ته د کار اجازه څومره کولای شي د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې مهم اوسي. اغلې روبینا همدر ته هم ورزو، تاسې هم ستړي مشئ، په خیر اغلی. تاسې راته ووایئ د ښاغلي متقي دا خبرې څومره ستاسې پان باندې په افغانستان کې دایني واقعیت سره سمون لري، او آیا واقعا په افغانستان کې ښځې خپلو ټولو حقونو ته رسیدلې؟ ستاسې پان
سلامونه تاسو ټولو قدمونه اوریدونکو ته. مو لکه څنګه چې تاسو توازی ده، په افغانستان کې په خوا د ښځو حقونه یو تعریف درلود یا تعریف شوی وو، حتی د ټولو وګړو هغه اساسي حقونه تعریف شوی وو چې هغه څه په ملي اسنادو کې، څه په بین المللي تقنیني اسنادو کې ټول واضح وو خلکو ته. او ارچا پاغي باندې استناد کاو او دغه په اساس باندې به خبرې کیدلې به سونه به کیدل او پریکړې به کیدلې. متاسفانه اوس چې هغه اسناد ټول نه منل کیږي یا ټول اته زمونږ اساسي قانون د افغانستان چې اوس ملغی اعلان شوی دی او څوک په هغې باندې د هغې په استناد باندې کړنې نه ترسره کوي، په همدې اساس دی چې د ښځو اساسي حقونه تعریف نه لري. طالبان خود پخوانه مونږ ته معلومه ده چې دوی ښځه فقط یو انسان په توګه نه، بلکې د کورني چاپېریال کې یو محدوده جنس په توګه پیژني، چې فقط هغه راولي او په کورني چاپېریال کې چې نکاح وکړه، میراث واخلي، ماشومان راوړي، په دې سترګه ورته ګوري کلونه کلونه. همدغه د دوی البته د دوی خپل شاید ځینو یې چې تحصیل کړی باندې ملکونو کې، دا اوس د دوی خپله لورانې خویندې د کور نورې غړې تحصیل کوي، هغوی په دې باور نه دي. خو اوس د دغه سیاسي تعاملاتو په خاطر، د دغه سیاسي په همدغې نوم باندې دوی راغلي دي، مجبور دي ځینې چې باید همدغه پالیسي مخکې ویسي. په دې خاطر باندې دا کوم یو اساسي مکتب هم د دوی لپاره نه دی، کوم سیاسي فکر هم دقیقا نه دی، مګر دا کله کله وسیله شي، کله د سیاسي تعامل لپاره د دوی یو کړنه شي، یو باز شي، یو برات شي چې ځان ته یې ورکوي. نو اول اول باید یو څوک پیدا شي. متاسفانه د اسلامي ودونو کنفرانس هم موږ سره په دې اکله مرستنه کوي چې د اسلام د نظر نه یا د شریعت په اساس د ښځو حقونه تعریف کړي، د ښځو حقونه چې په هر اصل کې راولي.
خو اغلی هم درد لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، دوه درې ځلې د اسلامي هیوادونو سازمان چارواکي افغانستان ته لاړل، سفر یې وکړو، ترکیې نه ځینې اسلامي علما ورغلي وو. او مکو تاسو کې وګورئ په دغه دوه کلونو کې د نړۍ زیاتره هغه کسانو چې هغوی په دینی چارو کې ښه پوهیږي او عالمان د دې دین په طالبانو یې غږ کړی ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پانتونونو او ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، ته دې ټولو سره بیا هم طالبانو سره ولې دا نظر ده؟
د اسلامي ودونو کانفرنس دقیقا چې درې وارې یو اعلامیه، یو وارې افغانستان ته راغلل، دوه وارې اعلامیه صادره کړې ده، خو داسې مشخصه ناسته چې باید افغانستان د یو دغه غړي ودونو څخه و. نن چې کله د داسې یو اساسي معذر سره مخ کیږي، زمونږ تمه او توقع ده چې دغه بحث ته ډېر جدي توجه وشي، پاملرنه وشي، وخت ورباندې خپل ځای کړه، ځکه چې دا یو داسې مزل دی افغانستان کې چې د افغانستان راتلونکي پورې اړه لري. نن کنجونې نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي، دوی بې تعلیمه پاتې شي، بې سواده پاتې شي، دا زمونږ د هیواد راتلونکی سخت متضرره کولای شي. تاسو وګورئ په نوره نړۍ کې اوس نجونې او د نر او د نارینه او ښځینه بحث اصلا شتون نه لري، ټول په دې هڅه کې دي چې ځان یو ځای ته ورسوي، خپل هیواد ته. اصلا د سواد موضوع حل ده، هیڅوک په دې باندې بحث نه لري، مګر متاسفانه یوازینی هیواد د نړۍ په کچه افغانستان دی چې په هغې کې نیم نفوذ چې ښځینه دي د کار نه محرومې دي، د ښوونځي ته تګ نه او تحصیل نه محرومې دي، دوی ډېر زیات نور محدودیتونو سره مخ دي. حتی دا ګونګسی دا فکر هم زموږ سره شته د یو افغانې ښځې په توګه چې که چېرته طالبان یا حاکمه ډله د نړۍ سره سیاسي تعامل کې بریالي شي یا مثلا په رسمیت وپېژندل شي، شاید دا محدودیتونه نور هم ډېر شي. نه پوهېږم چې نور به دوی خو یې بله اجنډا تر د وخت نه چې راغلي دي. موږ متوجه یو چې د افغانستان هغه اساسي ستونزې چې دي، چې ټول وګړي د فقر سره مخ دي، بشري بحران سره مخ دي، کار زمينه چاته برابره نه ده، ځوانان په تیښته دي، دا ټولې ستونزې یو خوا پاتې دي. ټول ورځ یو نوی محدودیت د یو نوي فرمان سره نړۍ ته وړاندې کیږي. یعنی څه؟ دلته نوره موضوع نشته، بله اجنډا نشته، فقط اجنډا د دوی ښځه ده، د دوی اجنډا فقط په ښځو باندې د محدودیتونو وضع کول دي، او نړۍ هم هغه څه چې باید د دوی په برابر کې وکړه متاسفانه عمره په شدت سره اقدامات نه دي شوي.
مننه کور ودان جوندې اوسې اغلی همدرد، تاسو ته به بیرته راوګرځو. اغلی سادات تاسو ته راځم. خلی هم درد اشاره وکړه د اسلامي همکارۍ او سازمان ته چې دوی لامی ورکړي د افغانستان په اړه حالتي هیئت للی وو، په ټوله کې څومره توقع باید افغانان له نړیوالو وکړي په دغې برخه کې، په ځانګړي ډول د نجونو د حقونو، د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په برخه کې؟ ستاسې په اند باندې دا موضوع خپله په افغانستان کې خلکی حل کړي او کنه نړیوال ورسره ودرېږي؟ کوم یو ښه حل لار ده؟
مننه ستاسوونه. که د افغانستان خلک دا موضوعات حلولی شو، هغوی به هماغه ورځ چې طالبان افغانستان ته ننوتل نو د هماغې ورځ نه دا هر څه حلول. مګر متاسفانه چې د افغانانو په لاس نه دی، د افغانستان د خلکو په لاس.
اخلي سادات، یو مسله چې تل په افغانستان کې مطرح ده او طالبان هم ورته تل اشاره کوي، هغوی وایي چې بهرنیان هڅه کوي د ښځو د حقونو په نوم باندې، د نجونو د حقونو په نوم باندې موږ باندې غربي فرهنګ وتپي. فکر نه کوي چې دلته بیا مسؤلیت ډیر خپله افغانانو ته راجی کیږي چې هغوی خپله راپورته شي یا په ټوله کې د خپلو حقونو خپله غوښتنه وکړي؟
البته هغوی هم خپل حقونه د پاره غږونه پورته کوي، مګر متاسفانه د هغوی غږونه خاموش کیږي. هغوی همیشه تاسو ګورئ کله چې تظاهرات کیږي په افغانستان کې، نو په تظاهراتو کې همیشه په خشونت ختمیږي د هغوی تظاهرات، ځکه چې هلته اصلا طالبان هغوی ته دا حق نه ورکوي چې هغوی غږ جیکړي یا هغوی بندي کوي یا هغوی ته گواه ورکوي او یا هم هغوی تختارونه ورکوي. نو فکر وکړئ چې دا هغوی ټول فامیلونه هلته دي، دا هغوی فامیلونه په خطر کې، هغوی نشي کولای خپل ټول فامیل په خطر کې واچوي. نو همدغه وجه ده چې کله چې هغوی غږ جیږي نو دوی د هغوی غږ خفه کوي. نو هغوی متاسفانه غږونه جیږي، مګر هغه څه چې باید ټول نړۍ دوی سره ودرېږي، نړۍ نه ودرېږي.
دغه دواړو وضعیتونو ته پکتو چې افغانان دننه په افغانستان کې په اسانه باندې نشي کولای دغه موضوع په اړه باندې خپل نظر څرګند کړي، او طالبان هم د یو بهرنی فرهنګ کله چې ورته څوک یادونه کوي تاسو به د مجاهد څرګندونې لیدلې وي، په دې اړه باندې د نورو طالب چارواکو چې هغوی د نجونو د زده کړو مسله د افغانستان داخلي موضوع بولي او له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان داخلي مسله لکه مداخله و نکړي، په دغه ډول حالاتو کې درې محلار څه ده؟
متاسفانه طالبان هیڅ کله په دې فکر نه کوي چې د ښځو حقونه اصلي حقونه او شرعي حقونه یې څه دي. هغوی حتی هغه د تعلیم او تحصیل حق چې د هغوی شرعي حق دی هغه هم هغوی ته نه ورکوي. نو هغوی ښځې زنداني کړي، کله چې هلته یوه طبقه زنداني شي نو که دې کې نړۍ مداخلت ونه کړي نو دا خو هیڅ امکان نه لري. چې د نړۍ مداخله نه وي په دې کې، چې نړۍ مداخله ونه کړي او دوی موږ سره ونه درېږي، نو ډېر مشکل دی چې دا نیمایي افغانستان یا نیمایي ټولنه د افغانستان ښځې جوړوي. نو دا نیمایي ټولنه چې په بند کې وي اته د نفس اخیستلو اجازه هم نه لري، او دوی هم وایي چې اصلا نړۍ دا حق نه لري چې زموږ په داخلي مسایلو کې لاسوهنه وکړي. نو دا د دوی داخلي مسایل نه دي، دا د انسانانو ژوند دی، دا د بشري حقونو د ښځو حقونه دي، د بشر حق دی. نو دې کې که دنیا مداخله ونه کړي نو څه فکر کوي چې دا خلک به د ولګې نه مړ شي، خلک به د مثلا بیکاري نه د هغوی ژوندونه څه کیږي؟ بل دا چې په کومو لارو باندې دي دوی، آیا نړۍ ته دا ګواښ دی که نه دی؟ که افغانستان کې ولګه ډېره شي نو فکر وکړي چې خلک ټول د دوی نه تروریستان جوړیږي، د دوی نه غله جوړیږي، نو دوی نور مملکتونه څونه ګواښ دي؟ نو مملکتونه مجبور دي چې نور نړۍ مجبور دي چې په دې کې مداخله وکړي. که مداخله ونه کړي نو هغوی ته هم دا کېدای شي چې یو ګواښ وسی او پاینده کې دغه بعد هغوی لمنه ته هم ورسیږي.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم. اخلي همدر تاسو مخکې اشاره وکړه چې پرنجونو او پرخوز محدودیتونه وضع کولو پاړه کڅم ځینی طالب چارواکو په دې د تعلیم درځخت باندې پویږي، او تاسو یادونه وکړه چې د دوی ځینی اولادونه خويندې لورانې په هر زده کړې هم کوي. ستاسو په ان باندې دغه نظر چې دوی پنجونو باندې پر تعلیم او د ښځو پر کاري بندیز لګولای، اصلا لکم زی سرچینه اخیستی ده؟ او په ټوله کې ولی تعلیم د وسیلی په توګه باندې د رسمیت پیژندلو لپاره وکارول شي؟
اوله خو موږ تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې متاسفانه یو حرکت چې هغه کامیابیدلی شي هغه د شریعت نوم دی چې کلونه کلونه موږ په همدې نوم باندې یعنی مختلفې ډلې قدرت ته رسیدلی دي، ځکه چې د یو شي په برابر کې چې خلک نه ودرېږي یا تضاد نه ښایي هغه د شریعت نوم دی. او دغه کومه ډله هم د شریعت په نوم راغلې ده، اوس غواړي چې خپل هماغه شرعي اصول چې دوی په خپل ذهن کې خلکو ته رسم کړي، او د دې تر شا البته نور مسایل دي، هغه اوس هم دوی ورباندې مجبور دي چې پابنده پاتې شي، چې هغې کې هم د نجونو د مکتب او د تحصیل مسله ده. یوه لویه نیوکه چې دوی پخوا په جمهوریت باندې کوله او په نورو مثلا حکومتونو باندې، دغه زمونږ ټول ملایان په ټوله کې چې کوي هغه ازادي ده د غرب نه. مثلا دوی متاسفانه هر څه چې د ښځو هغه اساسي حقونه دي هغه غربي حقونه ګڼي او غربي نوم ورته ورکوي او ورکړی دی. په دې باندې ډېر بحثونه دوی کړي پخوا، اوس یو رقم ځان مجبور احساسوي چې باید هماغه خپله بحثونه دفاع وکړه او په خپلو وعدو او په خپلو خبرو او نیوکو باندې دوی پابنده پاتې شي، چې هغه د ښځو د حقونو مسله ده. او بل دا چې ما مخکې هم وویل چې دوی یو تعداد مثلا خپله د اوس فامیلونه یې خپل لورانې تحصیل کوي په بهرنیو هیوادونو کې، او تاسو ته معلومه دي چې هیڅ یو هیواد د نړۍ په سطح باندې نشته چې هغې کې د یو داسې پانتونونه وي چې فقط د نجونې په تورو نقابونو کې هلته ځي او بېرته دې ونه راځي، او هلکان دې نه یو ویلي او فقط شرعي درسونه دي. داسې یو پانتون زه فکر نه کوم چې په نړۍ په هېڅ ځای کې دي، ولو که هغه پانتون اسلامي هم وي، په هماغې کې هم نجونې نارینه او ښځینه په یو ازاده فضا کې درس سره لولي او زده کړې کوي. نو د دوی په خپل منځ کې هم ډېر مخالفتونه دي. تاسو څو وارې ولیدل چې خپله معصوم ستانکزی چې د دوی دغه مذاکره ټیم قوي غړی و، هغه هم په دوه غږو که په خلکو یې غږ وکړه چې دا څه چې دوی وایي دا د دوی حق نه دی، او تاسو هر څه چې خلک درته وایي باید وی نه منئ. خو متاسفانه خلک افغانستان خلک یو خو د جنګونو نه ستړي دي. بل دا چې جنګ هم که تاسو ته معلومه دی چې په بل رقم خدای خلکو سره نه کیږي، او که ته جنګ ورسره کړې، جنګ هم سرمایه ته ضرورت لري، مصرف ته ضرورت لري، دا خلک د بیګا ډوډۍ نه لري. دوی په څه شي باندې مبارزه وکړه، څه رقم مبارزه وکړه؟
اغلې همدرد، دلته یو پوښتنه راته پیدا شوه په خینه سره چې مخکې لینې چې تاسو نور توضیحات ورکړي، د ښاغلي ستانکزي خبرو ته مو اشاره وکړه. فکر نه کوي چې دا به خپل هم د طالبانو یو ډول پالیسي وي چې دوی وکولی شي له خوانه پر پانتونونو پر خوانځي و بندیز و ذکرې له بل طرف نه ځینې چارواکي د سترګندونه وکړي چې خلک د خپل طرف ته جذب کړي یا د خلکو په پلوي باندې خبرې وکړي. فکر نه کوي چې دا به د طالبان د پالیسي و برخوي؟
لکه څنګه چې د دوی د مینځ نه کوم کسای راپورته شوې، د دوی تر مینځ هم متاسفانه دومره اتفاق نشته چې دوی د کینی او داسې یو طرحه دې جوړه کړه چې زه به مکتب نه پرېږدم ته ورشه دا نظر ورکړم. متاسفانه نه، د دوی تر مینځ هم به اتفاقي اوچ ته رسېدلی ده، په یو نظر نه دي، په یو انت نه دي، کړنې یو د بل سره په تضاد کې دي. خو مجبوره دي چې هغه څوک چې مثلا یو څه صلاحیت د وجې نه ټیټه سطح کې دي، هغه د لوړې سطحې تابع اوسي او د هغوی فرمان او خبره ومني. نه، د دوی تر مینځ زما په اند البته شخصي نظر مې دا دی چې دوی په دې مسایل باندې سره توافق ته نه دي رسېدلي، او د بلې خوا نه د خلکو سیاسي اجماع هم سخت کار لري، ځکه چې خلک چیرته دوی وغواړي او د خلکو نظر وغواړي. سل په سلو کې دا موږ او تاسو ته معلومه ده چې هغه د لفظو پرتو سیمو نارینه به هم د ښځو د تعلیم او د تحصیل ملاتړ وي. نو دوی ډارېږي خلکو ته هم مراجعنه وکړي په سوله ییزه توګه، د دوی هغه ریفرندم یا هم هغه سیاسي اجماع هم نه جوړوي، او د بلې خوا نه دوی جنګ هم ورسره ناممکنه دی. همدغه وضع ده چې پاتې ده، او خلک میران دي. یو امید چې پاتې هغه بینالمللي ټولنه ده، ځکه خپله خلک متاسفانه په داسې یو استبدادي شدید حکومت کې هیڅ نشي کولی.
مننه کور ودانه غلی همدرد. یو اوریدونکی لرو، دې ته ورځو. سلام، ستړي مشئ.
وعلیکم سلام، خوشحال یم. تاسو ته سلام وایم، د ملګرو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد د لغمان.
مننه همدرد صاحب، کور ودان چې لغمان نه مړی کني ولې. همدرد صاحب، اساسي نظر د خغلی متقی په خبرو باندې اوریدوی ویل چې په افغانستان کې د میرمنو ټول حقونه خوندې دي، نکاح ورسره څوک په زور نشي کولای، د میراث حق نشي خوړلای. اساسي نظر څه ده؟
دغه خبره خو سده کړی دا خو امکان لري چې کنه صحیح خو دغه نور کم کوک سی دی لکه تعلیم او د خزو کار دا هم ټول نړۍ خپل ویني کنه دا خوندې نه دي او نو ورکول شوی دی خو زه دا وایم تا د پښتنه وکړل دی ملمانی خور نه سي دا به طالبانو پالیسی کنه او یا مثال خبره خلق ولې نه راپاسي دي کنه تا د پښتنه وکړل نو زه دغه پښتنه کې زه دغه نه وایم چې خلق خو له اول ورځ نه غږ جی کړه دا او صرف د سینې دی راوتی خپېږي خلک کمنګ لدینه زیات راوځو یا غو کو بیا با مغه په خوانی حالات او تلاش شو هغه کور په کور جنگونه او ګډوډی غانی اوس لګ نسبی امنیت راغله دا خلک کم دغه د ډېر تګی ول او نو غواړي خلک کنه ل جنگ نستړي دي نور او په دې کې خګوره خورې دغه تلس میاشتې که 22 میاشتې سه په دوه کې دی سید افغان پلاوی سره خو خلق نه کې ناستل طالبان کلم کې ناستل غم دي دروغ ور سره کې ناستل د زړه خبرې ور سره نه کولی دی دی فرور والی خو نړیوالو سره خبرې ډېر کلک روانې وي نړیوالو ترجمانی کوله خلیل زاد د همدې حکومت په خله باندې د جمهوریت والا په خله باندې خلکو ته دا وادي ور کولې چې موږ به تړون کوو به لشکا به تړون کوو خو په تړون کې به د ټولو خلکو د خزو حقونه خوندې دا د سرتیرو حقونه به خوندي مثال خبرې ټول حقونه به خلکو دا د شلو کلو له تراوړنې دا به خوندې پکې خو بدبختانه کنه چې صرف او صرف د دوی وطن پکې خوندې ول او نور پکې هیڅ شی خوندې پاتې نسول او دې که خلک را پاسيږي خلکو تم دا وایم خپل مم دا اراده لرم چې که خلک را پاسيږي باید چې د امریکا په خلاف را پاسي یو خانه خلکو ته د خبره کولې بل خانه هغه خپل ځان وخت الکه ته خو به ته خو په دې حالاتو کې به تړونه موته اسوي ته خو مثال بیا به افغانان پرخي ول څار شه سره کول هغه کې بیا ته نه ملامت اوس خو تا په تړون کې خلکو ته تر پرونه تر اخري ورځې پورې همدا ویل تاسو لر خلینا د تاسو د رادیو نه د ټول میډیا نه به دا خبره پاره زبه نشر کېدې سی وروره دې چا حق به نه پېمالېږي او دا د شلو کلو لاسته راوړنې به دا دا اوس تاسو سره عمل ته نږدې اوسېږي دا سیاستمداران ښځې او نر دغې به ټولو دا خبره کوله بس صحیح ده تړون روان ده او تړون خبرې په سوله به کېږي او دا به کېږي خو د هر چا حق به پکې خوندي نه وي نو اوس ته ووایه چې پړه څوک دي افغانان خو نور سړي دي اوس بیا که ته همداسې وتلې خو ما درته وویلې چې ته خو دې تړونه متی سې هسې باګرام د سره له تړونه د شپې پرېښی و او مثال په هېڅ چا ته دې م نه وویلې همدغسې به د ټول ځای نه تر کړي ول کېدی شي
همدرد صاحب پوښتنه همدغې برخه کې مطرح کړو چې امریکا یو بل هیواد و افغانستان ته راغلی و خپلو ګټو پسې خپلې ګټې خوندي وي او کله چې هغه ګټې پوره شوې او وتلو یا لا وویستل شو یا هره مسله شوه خو پاتې شو افغانان چې د امنیت تګي دي ستاسو په ان باندې همدغه افغانان چې د امنیت تګي دي که چېرته یې په کور کې لرګانې بې سواده پاتې شي فکر نه کوي چې د دې تاوان به بیا د نامنې نه ډېر لوړ وي
لا هغه نامنې نه بلوړنی لکه دا څنګه چې بس صرف یو څو انګریزان دلته پراته ول او نور وزل کېدل افغانان خپل منځو کې ته اوس حساب دغه توګه چې جنگ د امریکا او قبضه هغه کړې وه او څومره تلفات هغې ټول 1400 نفر له لاسه ورکړي او موږ 2-3 لکه نفر له لاسه ورکړي نو دا دې ته ته اوس ورته ګوره نو غوږ ګټاو سر بیله دسه خو نه
فکر نه کوي چې دغه جګړه همدرد صاحب فکر نه کوي دغه دواړه خواوه افغانان چې بل سره جګړه کوله دا د ناپوهۍ نه یا د علم د نشتون نه داسې وو
دا خور خود د جهاد نور پورې شکر د شغه جهاد ختم شو دا دغه شکر به ټول افغانان حکیم او زخم قلم دا کم خدای چې جهاد د موږ په ملک ختم شو جهاد نه ختمېده د نجیب په وخت کې جهاد روا او یې نه روسیا او نه امریکا نه او زه دغه وایم چې دغه د جهاد نوم دلته اوس ختم شوی دا او اوس امریکا بشار راوړي او کني راوړي او اوس حکومت خپل اسلامي امارت طالبان سره دا اوس نو د دې واکمن دی اوس د دې خپل خواخه د ځکل په ولس رحم راغی او د سیاست نو دا خبره وش کېدل اوس خو دیم سیاست او رفاس خپل دا چغې نه وایي سروره امریکا او طالبان وایي چې امریکا دا پمنګ باندې خپل هغه تپی قانون پمنګ تپی کنه نو دا خبره کلمه نه وته امکان څه دی هغه اوسې مکتبونه چالان چې خزو تکارم ورتي اوس خو تخه پېږي نو دای خورو را جنگونه سره کړی دي روز تخه هغه اختلاف دی ترمنځ ولسته خو ولسته وای سی هغه په خبره بروانی وی درې ورځې وربند به ولس غوښته یا چا ورکاو نی ورکاو ولسته بیخی نه چاپام کړي نه ولس سره طالب خو په دې ملامت نه ده یو وعده دی طالب خو څوک دې ثبوت کړي چې طالب له ولس سره کړی شي که زه واک ته ورسېدلم زه به دا وکړم طالب خو طالب دا هغه پټ خبرې ویل تا هغه سره روانې وي موږ ته خو سره چې وعدې کړي جمهوریت والا کړي دي دوی بادارانو کړي دي او په دې د خلکو اطمینان زه دغه وایم چې دا اوس خلک دوی پسې ولې خفه دي څوک ورپسې ورتښتي څوک د یارو پسې ونختل څوک په اسلام آباد کې پراته دي څوک ولا قدر سره دې دین او زیاته بیمانی به نور ټیټ دی چې په میلیونونو خلک په ډاک پرې خودل او تینه هغه خپل پلویان حساب کا هغه هم په میلیونونو و هغه طرفه خو خوشاله ول ور سره ول کنه خدا دې زړه په دغه خلکو غاتو ما سي خیر ده او لاغی نه بخنی له اسلام نه پناه وړي کو پر ته مثال له مسلمان نه پناه وړي کافر ته او کافر دې خلی دې له چې دغه سي په لار کې پرې خیا خپل ټول کارونه په منګو کړل ار جنگ کے با ورت مخ کے وادی باور پسی ول شاته بین کی کسان نو تا خو دې تیارو ګور اردو بمبار کړي سو سو زله موږ سو وای کدا طالبان ورته ویل چې بمبار کا ګور جنگ راځي کی سیوشت سکاټ ملارم ولاړو او هغه ملاړو او درازي او هغه و مجاهد نو مجاهد اوس
جهاد
خو خبرې پټ
جواب هم دې ما پښتنه ما د غلطه ده همدرد صاحب پښتنه مم دلته ده چې په تیر کې که جمهوریت ته مو ګورو افغان افغان وژلو که طالب مو افغان و که اردو کې مو افغان و دواړه طرف ته افغانان و او بهرنیان یوازې دلته حضور درلوده اوس پښتنه دا ده زما که چیرته زده کړه نه وي تعلیم نه وي او امنیت وي ستاسې په ان باندې افغانان په افغانستان کې امنیت ته اولیت ورکوي که د نجونو زده کړو ته
حکومت رسمیت کی زندل ناشونی نظام سے درج ہے سدھا دیکھو تو تعلیم یہاں کی کہنا گمان نے کم کیا عمل گم پر رسمیت کو پیش جانی اور یا بدش یہ کہنا سے دے بم دیسی افغانستان توجہ نہ کہ رسمیت دبئی پکاری دبئی پلا باچائی روانہ تھا چې دې سیدې دا خبر هم زړه کې نیولې چې موږ رسمیت څه کوو موږ لغرو نه راغلو ځنګلونه مثال ولګي او تن دی اوس په ډوډې خورا رسیږي چوکۍ خورا سره د مثال رسمیت اخر به خلک مجبور نو دوی خو داسې خلک نه دي زه دغه وایم چې دوی داسې په سیاست کې په سیاسي تړون یې ورسره کاو باید دوی ورته د نړیوال سیاست هغه هغه شاخونه ښودلي ول چې وروره دغه 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 کارونه دي یا کوی سی که نه بیا کې د بیا مثال خبره تاول دل چې په تیارو کې خاتل چا ورته سن ویلې او دی ولس حق پروسا پوری چانه دا ورته خوشو ته اورېدل نه اورېدل نه د ګوره د امرښت اوس کمی دی په نهرو خلکو باندې ایا نهرو خلکو دی طالبانو ته ویلې چې با د خزو کارونه بند کړي د خزو له موسسو لري کوي هغه نهر خلکو خبر نه دی ولاته به بچا نو مور دی صرف غم غم ولس تراوته خوشالي ګانې
مننه همدرد صاحب همدرد صاحب موږ ستاسې پیغام واخیسته کور مو ودان ژوندی اوسئ اغلی سادات تاسې ته راځم همدرد صاحب یوازې د جمهوریت ځینې نیمګړتیاو او تېروتنو ته اشاره وکړه چې هغوی ولس په ډاک پرېښودلو او وسره په څنګ کې دې موضوع ته هم اشاره وکړه کومې وعدې چې جمهوریت کړې وي د هغې په څېر خو طالبانو نه دي کړي ولس سره ستاسې په ان باندې اوس مهال کې دغه ستونزې چې په ولس راغلی دي مسؤلیت یې څومره تیر جمهوریت ته ورګرځي؟
متاسفانه مخکې هم مشکلات موږ درلودل، یعنی تر دې حده پورې نه وي. متاسفانه زمونږ کله چې افغانستان په دغه حالت ورسېدو نو دا اول ځل نه دی چې په دغه حالت رسېدلی، اول ځل نه دی چې دغه حکومتونه په دغه ډول تغییر کوي. نو دا یو ځل کله چې جهادیان راغلل نو هغه وخت هم همدغسې د هغوی نظریات هم عین شانته وي لکه چې اوس د طالبانو دي. نو کله چې بیا دوهم ځل طالبان راغلی، خوشبختانه چې دغه جهادیان هغه مملکتونو ته لاړل
چې د هغه ځینې دوی ذکر وکړل، دوی نړۍ وکتل، دوی جهان وکتل، به لیدل چې په دنیا کې څه کیږي او د دنیا نه ذکر وکړل. بیرته کله چې د طالبانو اول ځل حکومت پای ته ورسېدو یا دته هغه د جهادیان دغه حکومت ونیول، نو دوی کله چې راغلل نو ډېر تغییرات سره دننه شو افغانستان ته. ولې متاسفانه دې ځل کې په داسې ډول طالبان ننوتل افغانستان ته چې اصلا نور لارې پرې نه ښودل حکومت ته، او حکومت هم متاسفانه په خپله کې هم اتفاق نه لرل. نو هماغه به اتفاقیانې وي چې هر یو خپل لاره ونیول او ولسه یوازې پریښودل، او ولسه فکر وکړي چې په ځنګل کې کله چې ولسه یوازې پریښودل شي نو هر څوک چې راشي کولای شي په دوی حمله وکړي. نو همدغه و چې میدان خالی شو. کله چې میدان خالی شو نو طالبان هم د دې موقع نه استفاده وکړل او
افغانستان ساده څه د همدرد څه درد دا و چې جمهوریت هم یوازې پریښی دي، او اوس مهال چې طالبان که پر ښځو باندې بندیزونه وضع کوي په مقابل کې عام ولس ده که هغه ښځینه دي که نارینه دي زیانمن کیږي. مرستو ته اشاره وکړه، هغه کسان چې اوس ډوډۍ نه لري هغه په دې نه ده خبر چې طالب پر ښځې محدودیت وضع کړی دی، او د دې محدودیت په وجه نه شو دا نن وږی دی. دغه ډول حالت ته په کتو باندې چې حکومتونه راځي بدلیږي خو زیانمن ولس ده، ولس ته څه پکار دي تر څو چې ولس راویښ شي تر که دغه حکومتونه بدلیږي دوی قرباني نه شي د بدلونونو؟
متاسفانه همیشه حق اخیستل کیږي ورکړل کیږي نه. نو په همدې آن باندې که دوی په خپله پانسیږي او په خپله ټول ولس یو لاس نه شي او د دوی د طالبانو په مقابل کې پانسیږي نو متاسفانه هیڅ هم نه کیږي. دوی هر څه ته اولویتونو ته باید فکر وکړي، قرباني به ورکړي. دا واضح خبره ده چې بې د قرباني نه په افغانستان کې هیڅکله د چا حق نه دی ورکړل شوی.
نو قرباني ولس هر وخت په دغه برخه کې قرباني ورکړم. دا اوس هم درته بیا دونه وکړه چې هاته خلک ډوډۍ نه لري او په دې نه پوهیږي چې ولې
اصلا خو دوی عامه پوهاوی نه لري. د افغانستان خلکو ته عامه پوهاوی په برخه کې ډېر یعنی ضعیف دی. د اول نه عامه پوهاوی برخه کې هغه کسان چې کار هم کولو نو ډېر ضعیف کار یې کوو. همدغه دی چې اصلا د افغانستان خلک اصلا خپل حقونو نه خبر هم نه دي چې د هغوی حق څه شی دی، د هغوی حق څه دي. نو په همدې خاطر هغوی نه ودرېږي. هغوی فکر کوي چې ژوند همدا دی، او ډېر وخت تاسو فکر وکړئ چې هغوی مجبوریږي چې خپل اولاد خرڅ کړي. نو کله چې انسان خپل اولاد خرڅ کړي یا هغه د اولاد د خرڅولو نه د حکومت مقابل کې ودرېدل یعنی غټه خبره نه ده. نو په همدې خاطر زه هم په همدې اندې ما چې تر څو چې افغانستان خلک په خپله ونه درېږي، په خپله خپل د حق نه دفاع ونه کړي، متاسفانه چې نور کسان دوی ته هیڅ هم نشي کولای. نو دوی باید په خپل ودیږي، په خپل د حقونو نه دفاع وکړي، او نړۍ باندې غږ وکړي چې نړۍ هم هغوی سره حمله سي شي. نو په دغه طریقه باندې دوی کولای شي خپل حقونه ترلاسه کړي، او هغه حق چې د دوی شرعي حق دی
هغه حق دې ته ورکړل شي. مننه کور ودان. اغلې همدرد تاسو ته راځم. تاسو هم د همدرد صاحب خبرې واورېدلې ټولې. تاسو راته وایي د دې لپاره چې ولس راویښ شي، ولس خپل حقونه ترلاسه کړي، د حکومتونو د بدلونونو قربانیان نشي، څه کول ورته پکار دي؟
زه برعکس بل ډول فکر کوم، او هغه دا چې د خپل ورور سره موافق یم چې دوی ډېر ښه نظریات ورکړل. اول خو واقعا چې جمهوریت افغانستان د خلکو سره جفا وکړه، خو دغه جفا د جمهوریت نه هم ډېر د هغه کسانو د خوا وه چې د هغه هیوادونو د خوا وه، د هغه قدرتونو د خوا وه چې په افغانستان کې سیاسي منافع لري، او همیشه د خپلو سیاسي منافعو د حفظ لپاره یا د ساتنې لپاره دوی افغانستان کې لاسوهنې کوي، سیاست کې عملا. هغه دغه امریکا مثلا تاسو ولیدل چې په دوحه کې فقط یو خبر سره چې د خپل ورور همدار صاحب د خبر سره موافقه نیم چې د طالبان وعده نه ده کړې. په دوحه کې طالبان هم دا وعده کړې و چې دا وردوی قدرت کې هغه وخت خو د سهم موضوع و که چې دوی سهم ومومي نو دوی به هیڅکله هغه محدودیتونه چې پخوا په ښځو باندې مخصوص و دا به نه تکرارېږي. دوی هم ځینې وعدې کړې وې خو متاسفانه اوس په خپل هغه وعدو باندې دوی ولاړ نه دي او ورته وفا نه کوي. او بل دا چې د جمهوریت په حساب د خلکو د راویښولو په ارتباط زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې څومره بدلونونه راغلي دي د دې تر شا یو بهرنی قدرت و او هغه یې لامل شوی. پرته د ما مخکې هم اشاره وکړه چې هر جنګ مصرف ته ضرورت لري، پیسو ته ضرورت لري. د افغانستان خلک هیڅکله په خپله دومره نه دي پیسه دار شوي چې هغوی بیا راپورته شي یو لوی اپوزیسیون جوړ کړه او هغه مسله تسلیتی جنگ مخی تا بیسی. خو ار کلا چکم جنگ شوی که اولانه مقاومت و پا اولانه دوره ده طالبانو که هم ملتری بحرانیانو او اوز خود اصلا دست یا مقاومت نشته نره هم نور نگواری ده افغانستان پا ده جنگونو بنده تراغو چه منافع ایفتی پیسی مصرف که. نو چکلا پیسی مصرف نیم نرایوال و نگواری افغانستان که با بدلون ترغی نرازی که چون را خلب چگی بوی وز خود تاسو گوری چه دا بیان آزادی نشتا او جنگ هم پا پیسو که خلق هم استبدادی حکومت ترسلطه لاندی جوان تیری. نو چنگ دوی خپل غرق پورتا که پا مسالمت همیز توگ خود سو سوار سپنگی رو غرق پورتا که ملای مامان خپل غرق پورتا که ویویل دا وز متیولا ویسا چیر تدائی یو څوک کولای شي وای چې هغه ولې باندې دی هغه خپل غار پورته کړه هغه د دولت غږ وکنه هغه یو مسلمان همیشه مبارزه و دغه ځوان دغه وسله دره کده هیڅوک دغه تر شا مثلا د اتخایی نکوي یا د اتخایی یو څو محدود ښځې کوي چې دغه غږ هم څوک نه اوري د خلکو مبارزه قربانۍ غواړي. بیا خلک څومره ځان قربانۍ که کلونه وشو چې عام وګړي قربانۍ کیږي مګر قدرت کې بیا نور خلک مزی کوي په عام اصطلاح یې وایو. نو د خلکو نظما په فکر توقع لږ ټیټه وسیخه ده. چا چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه راوړي دي هغوی باید بیا اصلاحاتو ته هم ژمن وسي. د همدرد صاحب خبره
که دغې موضوع باندې مې یو څه اشاره واچوم دا اوس چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي هم خلکو پکې هیڅ رول نه درلوده دا چې دوی واک ته راغله یا جمهوریت سقوط شو هم خلکو یوازې دغه سیاسي حالات څارل. خو اوس په د یو افغان په کور کې چې نه د طالب پلوي و نه د جمهوریت پلوي و یو انجلۍ بې سواده پاتې کیږي د دغه ډول حالت مخنیوی کیدای شي؟
دقیقا اصلي ستونزه همدا ده. اساسي ستونزه همدا ده چې د یو چا چې اصلا په هیڅ طرف کې نه و هغه یو عام او بې طرفه وګړی دی نن بیا قرباني دی. دا پخپله یو ډول قرباني ده چې هغه غواړي لورې ښوونځي ته لاړه شي مګر خلک یې نه پرېږدي او دا زمینه ورته مساعده نه ده. دا قرباني دی دا کس د دې حق نقص دی. وخت چې حق نقص شو دا قرباني دی او په همدغه باندې ټول ستونزه په همدې مسله باندې راتاویږي. د دوی خپل ماشومان خو په خارج کې زده کړې کوي لکه پخوا مونږ ولیدو چې د جهادي رهبرانو چې به ویل په افغانستان کې د دانې ځینې محدودیتونه د اول وار نه دی چې افغانستان خلک ورسره مخ کېږي مګر وروسته ولیدو چې ماشاءالله د دوی خپل لورانې زامن په څومره ازاده محیطونو کې را لوی شوي وو څخه تسلیم یې لرل. یعنی دا فقط د افغانستان په خلکو باندې دا وضعیت دی د دوی په کورنۍ او هیڅکله نه دی. ستونزه همدا ده او دا چې تاسو توقع لرئ چې د افغانستان خلک دی خپله یو کار وکړه افغانستان خلکو په خپله دا وضعیت په ځان نه دی راوړی او نه په دې کې شامل وو. هغه چا چې دا وضعیت راوړی هغه هیوادونه باید بیا کینې دغه ستونزه حل کړه. جمهوریت هم ونړید. جمهوریت په خپله ځان رنګ نه کړ بلکې ونړول شو. وخت چې ونړول شو په دې کې د چا چې لاسونه وو هغه اوس موږ ته باید ځوابګویه اوسي موږ ته باید ځواب راکړه چې ولې او اوس د دوی پلان څه شی دی وادي حل لاره د دوی د خوانه څه شی دی. خو متاسفانه دوی هم په بحثونو کې دي د پردې تر شا ډېرې خبرې دي. هر څوک هر څه غواړي وکړي خو خپل مصلحتونه یې باید پکې خپل منافع باید حفظ وسي. افغانستان د بهرنۍ او د سیاستونو په ډګر بدل شوی دی او هر کله چې دوی منافع وغواړي دا طالبان به لکه پخوا دور څلوېښت ساعتونو کې یو څوک ونه ګوري و به یې نه ګوري. خو اوس د دوی خپل منافع د تامین دی او تر څو چې د دوی منافع تامینی د افغانستان خلکو په کیسه کې هیڅوک نه وي او نه چاته مهم دی.
مننه کور وطن غلی همدرد ژوندۍ اوسې غلی سادات تاسې تر اعظم که تاسې راته ووایي د افغان ولس درد په دغه ډول شرایطو کې څنګه دوا کېدی شي؟
متاسفانه د افغان ولس درد په دې وخت کې تر څو چې هغه مملکتونه چې د هغوی منافع په افغانستان کې دي هغوی د دوی درد دوا نه کړي نو متاسفانه د دوی درد نه دوا کېږي او د هغوی یو درد نه دی. په هر حکومت چې بدلېږي بیشترین ضربه چې ګوري ښځې دي افغانستان کې عام وګړي دي چې بشترین ضربه ګوري هغوی نو همیشه د هغوی حقونه تر پښو لاندې کېږي. همیشه د افغان وګړو یا د افغان ولس هغه اولویتونه چې د ژوند د یاغه ترېنه اخیستل کېږي هغه بشري حقونه چې د هغوی حق دی شرعي حقونه چې د هغوی حق دی هغه حقونه د هغوی نه اخیستل کېږي. متاسفانه اوس هم د هغوی دا ټول حقونه تر پښو لاندې شوي او تر څو چې نړۍ ونه درېږي او دنیا دې ته جدي توجه ونه کړي متاسفانه د دوی حقونه به پاندې حالت وي د دوی حالت به پاندې حالت وي او تغییر به رانه شي او یوازنۍ ډله چې کولای شي دغه هر څه ته تغییر ورکړي په دې وخت کې او په دې زمان کې هغه هم دغه حاکم ډله په افغانستان کې دي چې دې کولای شي تغیرات راوړي او دې کولای شي یو ډیر ښه حکومت مخکې ته ویسي کدي خلکو سره هم نظر وسی او د افغانستان د خلکو حقونه غوښوي ته ورکړي. مګر متاسفانه دې هغه حقونه د خلکو ته نه ورکړي او همدا دې چې افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي او کله چې افغانستان
کته هم تر ټولو تل لنډ جواب کړي غلي سادات کچېری طالبان د خزو حقونه ورکړي او هغه څه چې پنړیوالو مایداتو کې یا پټوله کې پنړی کې د منلو وړ دي هغه ټول وصول ومني او د خزو د حقونو په برخه کې نرمختوخي څومره د دې امکانات شته چې دوی د وګد وخت لپاره حکومت وکړي او حکومت بریالی وي؟
تاسو ته معلومه ده چې افغانستان خلک همیشه د امنیت تګیدي نو هغه همیشه امنیت غواړي. یو نسبی امنیت چې اوس راغلی دې ته خلک خوشحال دي اما د بل طرف نه خلک ځپل کیږي د بل طرف نه هغوی د هغوی حقونه تر پښو لاندې کیږي. که دوی دغه حقونه هم ورکړي او د دې تر څنګ امنیت هم تر اوسه پورې چې ساتلی دا هم وساتي نو په دې باور اوسئ چې نړۍ ټول به د دوی طرفدار شي. افغانان چې په افغانستان کې دي او په بهر کې دي ټول به د دوی طرفدار شي. دوی به په رسمیت جندل شي او نړۍ به دوی سره کومک وکړي تر څو افغانستان بیا ورغول شي او بیا افغانستان هغه حالت ته ورسیږي چې بیا افغانستان شي.
مدانه کور ودان اخلي همدرد ستاسي روستي خبري اورم کچیر طالبان د افغان نجونو حقونه ورکړي د افغانستان آینده څنګه ویني؟
افغانستان 50% تونزه اتاغین هم دیره به حل شي ځکه چې اوس ډېر خلک په دې باندې د حکومت ترمنځ چې کومه د حکومت او د وګړو ترمنځ چې کومه واټن رامنځته شوی یا فاصله هغه به یو څه د منځه لاړه شي او خلک به امیدوار شي چې دغه نورې ستونزې به هم ورځ په ورځ اګر چې د ښځو د تعلیم تر څنګ ډېرې نورې ستونزې دي لکه بیکاري لکه د خلکو ته د کار زمینې نشتون او ټیټ اقتصاد او نورې ستونزې هم شته. خو که چېرته ښځې خپل اساسي حقونو ته ورسېږي اوس وګورئ بښنه غواړم په دغه وروستیو کې تاسو ولیدل چې ښځینه او چې کومې ارایشګاګانې بندولې څومره د فشار رواني فشار لاندې شوې نورې ښځې ورسره دا دوی خپل د دوی تر شا د دوی کورنۍ وي چې همدغه دوی ته یو عایداتي منبع وه چې خپله کورنۍ به یې ورباندې تمویلوله. یعنی په هر محدودیت چې طالبانو وضع کړی د ښځو تر څنګ د ښځو کورنۍ ځپلې دي د ښځو کورنیو ته یې مالي او نورې ستونزې جوړې کړې دي. نو دغه ستونزو په هوارولو کې که دوی خپله لاس مثلا پیل وکړي یا حل لارې ورته پیدا کړي یا د محدودیتونه لرې کړي واضح خبره ده چې د افغانې ټولنې به ډېری ستونزې حل وي او په دې توګه چې د ښځو د خلکو نارضایتي ټیټه شي واټن منځ نه لاړ شي خلکو ته زمينه مسايده شي چې خپل نظریات شریک کړي، خپل غوښتنې ورور او اصلاحات راشي، او خلک به مرامه یې بل خراب لکه نور ټولنو پرمختګ ته لاړ شو. موږ په ډېری ابتدایي او ډېر اساسي مسایل باندې، اگر چې اساسي دي مګر ډېر ابتدایي دي، په نور نړۍ په نظر یا په نسبت چې هغه د تعلیم مسله ده، په دې باندې اوس موږ په جنجال کې یو. هیله لرم چې یو ورځ دغه ستونزه حل شي، یو ورځ نه چې ډېرې زر حل شي. ځکه نه غواړو چې 15 کاله چې زه قرباني وم په هغه هېواد کې، او ما خپل تعلیم ته لاسرسی نه لرل، او تر اوسه مې هغه درد او هغه وقفه جبران نه کړی شوه. دا د دغې دور د نجونو ته بیا تکرار نه شي، او هر څومره زر چې دغه دروازې د ښوونځیو پرانستل شي، ټول لاړ شي درسونو ته، او ټول په یو آرام او خوشحاله فضا کې ژوند وکړي سره، دا یو ډېره مهمه مسله ده، او ټول هیله لري دې ته.
اخلی هم درد کچیر ته داسې ونه شي، بیا آینده څنګه ویني؟ لنډ راته وای.
واضح خبره ده، منګه باندې تاریخ تکرار شوی دی، منګه خپل هر یو ژوندی تاریخ یو. ما ته یاد دي چې دغه سه منتظر او بل اخره دغه حکومت ونړیده، او بیا منګه ښوونځي ته لاړو. تر اخره خو دغه خزی داسې نه پات کیږي، دا انجونې خو تر اخره نه پات کیږي. دا وړه مسله نه ده چې انجونې به تر اخره په کور پاتې، بل اخره به یو حلاره پیدا کیږي. نو ایله چې دغه حلاره مسالمه تمیز اوسي، په دې کې به د محکمې ډلې هم خیری، ځکه افغانستان خلک نور جنگ نه غواړي. غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي، خو که چېرته دوی د افغانستان خلکو ته د خلکو په توګه وګوري، اوس د دولت د حکومت هغه اساسي فلسفه دا نه ده چې تراشه څه د چې زړه دي هغه په خلکو تحمیل کړه. د حکومت اساسي، د دولت اساسي فلسفه چې کله رامنځته شو، د وګړو او د حاکمې ډلې ترمنځ یو ټولنیز قرارداد دی. هغه به خپلې غوښتنې وایي، ته به هغې ته خدمات راکوي، یا به هغه مني، یا به ورته حل لارې پیدا کوي. نو دا چې یکه تازه حکومت فقط استبدادي فرمانونه یې په هیڅ ځای ته نه رسیږي، دا د دوی هم په یاد ولري، موږ تاسو ته هم همدغه معلومه ده. ټول خلک هم په دې پوهېږي چې که چېرته دې مسایلو ته حل لارې پیدا نه شي، دا حل نه شي، هماغه تیر تاریخ به بیا تکرار شي. دوی به ډېر شي، یو درې څلور پنځه کاله به تابله وړي دا حاکمه ډله، او بیا به دوی بیا په هماغه سرنوشت دچار کیږي لکه مخکې دور کې چې دوی ورسره مخ شول.
مدنه کور ودان لتاسو دواړو قدرمنو د ښځو د حقونو فعالانې وږمې سادات او روبینا همدرد نه چې په خبرونه کې مو راسره ملتیا وکړه، او تر دې دمه مو اسما سره د پروګرام مخته یوړو. لتاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه، تر بل پروګرام ښه چری.
Sweet.